ده مقام شپک بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې واشنگټن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر موضوع سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم راپورونه لرو چې له خبر نور ستوړندې کیږي. په پیل کې پام وکړئ د خبرونې خبری سرویس ته چې جناقا الکوزای درته وړاندې کوي.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن په سپینې ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره وګوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو ابتدایي لست به نن ناوخته خپور کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي سازمانونو په لست کې د پاکستاني طالبانو په شاملولو غور کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن په سپینې ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره وګوري. جمهور رئیس کرزی پرون له هغو امریکایي عسکرو سره وکتل چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان شوي دي. ښاغلي کرزی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د هڅو مننه وکړه. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمهور رئیس کرزی په مشرۍ له افغاني هیات سره خبرې وکړې. د امریکا دواړو وزیرانو ژمنه وکړه چې حکومت به افغانستان ته شا نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو ابتدایي لست به نن ناوخته خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو د ثبت لړۍ پرته له ستونزې پای ته رسېدلې او د پام وړ شمېر ښځو هم پکې ګډون کړی. بارکزي وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی لست به د شکایتونو د کمیسیون لخوا تر څېړنو وروسته د سرطان په لومړۍ نیټې خپور شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د سنبلې د میاشتې په 28مه نیټه وشي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. د امریکا سفارت په یو اعلامیې کې سیلاب ځپلو کورنیو سره په خواخوږۍ ښودلو سربېره ویلي د امریکا مرستې به په راتلونکي کې تر ډېره حده د سیلابونو د مخنیوي په برخو کې وي. په راپورونو کې ویل شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا 14 ولایتونو کې سیلابونو شاوخوا 90 کسان وژلي، له 200 زیاتې ټپیان کړي او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. که څه هم چې دولتي او غیر دولتي موسسې او سازمانونه سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستو په رسولو بوختي، خو په زیاتو سیمو کې خلک د مرستو د نه رسېدو له وجې شکایت کوي. د کندهار ولایت چارواکي وایي نن له غرمې وروسته د دې ولایت په ښار کې د پولیسو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې یو پولیس ووژل شو او بل ټپي دی. یو امنیتي چارواکي خبریالانو ته وویل پولیسو د ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې لټون کاوه چې څو تنه وسلوالو پرې حمله وکړه. چارواکو ویلي د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په کابل، قندز او دایکندي ولایتونو کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما دفتر په ویلامی کې د دیمستورا لخلی ویلی د ملګرو ملتونو ادارو له افغان چارواکو سره د دې مسلې په اړه تحقیقات پیل کړي. په ویلامی کې د غراز ویل شوي د مسموم شوو نجونو د وینې نمونې د تحقیقاتو لپاره بهر ته استول شوي دي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د لیبیا د ترانسپورت وزیر وایي د دې هیواد د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو له پیښې څخه چې 104 تنه سپرلی پکې وي، یو هالنډی هلک ژوندی پاتې شوی. محمد علي زاهدان وایي د الوتکه د ترابلس هوایي ډګر کې د ښکته کېدو په مهال وغورځېده او د پیښې له ځایه شپږ نوي مړي راایستل شوي دي. افریقیا هوایي چلند وایي دا الوتکه له جنوبي افریقا څخه پورته شوې وه او په ترابلس کې له تم کېدو وروسته لندن ته روانه وه. په الوتکه کې د انګلستان او جنوبي افریقا د اتباعو په شمول د مختلفو هیوادونو کسان سپاره ول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لست کې د پاکستاني طالبانو په شاملولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی وایي په نیویارک ښار کې د مې د لومړۍ نیټې ناکامې تروریستي حملې وروسته د تروریستي ډلو په لست کې د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې شاملېدل ګړندي شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي د بمي حملې مشکوک پاکستاني ټبرې فیصل شاهزاد د پاکستان له طالبانو سره تړاو درلود. کراولی وویل
Well, we are considering the question of designating the Pakistani Taliban.
موږ د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لست کې د پاکستان په شاملولو غور کوو. تاسو دا ممکن څرګنده وي چې د دې کار لپاره باید موږ یو عملیه بشپړ کړو او دا کار باید د مشخصو قانوني خصوصیاتو په اساس ترسره شي. موږ په دې اړه د واقع شوو پیښو پر وړاندې غور کوو. په دې معنا چې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر کې په یو موټر کې د چاودیدونکو موادو د ځای په ځای کولو د پیښې له څېړنو څخه ترلاسه شوي معلومات به مسله زیاته روښانه کړي.
The investigation will yield information that might give us greater clarity.
کومې ډلې یا سازمانونه چې د امریکا په ترورستي لیست کې داخليږي شتمنې قیدیږي په غوړې د سفر بندیزونه لګول کیږي او له دې ډلې یا سازمان سره هر ډول مالی مرستې جنایي فعالیت بلل کیږي دا مهال د امریکا په ترورستي لیست کې د القاعده شبکې او د فلسطینانو د حماس ډلې په شمول 15 ډلې شامل دي روسیا او ترکیه نن په خپلو کې د ویزو اخیستلو ضرورت لري کړه او هغه معاملې هم لاسلیک کړه چې لمخې به روسیا د ترکیه د برښنا لپاره د هستوي بټۍ په جوړولو کې مرسته کوي د روسیې جمهور رئیس دیمتر مدودف انقره ته د سفر په مهال د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوان سره وکتل او د هستوي بټۍ د جوړولو دا تړون چې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت به جوړ شي هم د دوی د کتنې په جریان کې لاسلیک شو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما یو جک پورډ مشاور وای متحده ایالاتو روسیې ته دا خبره روښانه کړې چې ایران ته د روسیې د الوتکو ضد سیستم ورکول به د واشنگټن او مسکو په اړیکو سخت اغیز وکړي په سپینې ماڼۍ کې د وسلو د کنټرول منتظم ګیری سیمور د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به د تعجب ځای وي چې روسیا ایران ته د هوایي دفاع S-300 توغندي ورکړي ایران په 2000 میلادي کال کې له روسیې سره د دې توغندیو د پیرنې معامله کړې وه دا توغندي الوتکې کروز او د هستوي سرګلولو لرونکي توغندي ویشتلی شي ګیری سیمور دغه راز وویل د ایران د یورانیم غني کولو پروګرام په تخنیکي لحاظ وروسته پاتې شوی او د قوي هستوي وسلو د تولید لپاره د دې هیواد پرمختګ روک کړی دی د انګلستان د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کیمرون د نوي صدر اعظم په دندې باندې لټاکل کېدو سره سم غواړي په حکومت کې بدلون راولي په تیرو 14 کالو کې دا لومړی ځل دی چې محافظه کار ګوند د انګلستان په حکومت واکمن شو درې څلوېښت کلن کیمرون په تیرو 200 کلونو کې د انګلستان تر ټولو ځوان صدر اعظم دی محافظه کار ګوند په انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلې خو اکثریت نه ده ترلاسه کړی کیمرون په خپلې لومړنۍ وینا کې وویل چې له لیبرال ډیموکرات ګوند سره به ائتلافي حکومت جوړ کړي زما مقصد دا ده چې لیبرال ډیموکرات ګوند سره یو مناسب او پوره ائتلافي حکومت جوړ کړم زه باور لرم دا به سمه لار وي چې د خپل هیواد لپاره یو غښتلی باثباته ښه او نجیب حکومت جوړ کړو زما په فکر موږ دا ډول حکومت ته سخته اړتیا لرو د سیشن به پورز ګوردن براون له صدر اعظم څخه استعفا وکړه کارګر ګوند د 1919 کال راهیسې په قدرت کې و دا به په تیرو اویا کلونو کې د انګلستان لومړی ائتلافي حکومت وي او د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیک کلیک به پکې د صدر اعظم مرستیال وي او د لاتویا پولیسو پر رسمي ډول د قرغیزستان د لیرکړې شوی جمهور رئیس قرمانبیک باقیف د زوی لټون پیل کړه د لاتویا د کورنیو چارو وزیر لندا مورنیس خبریالانو ته وویل د قرمانبیک د زوی ماکسیم باقیف لټونی د قرغیزستان د موقت حکومت د غوښتنې په اساس پیل کړه ماکسیم باقیف د لاتویا د بانک لوی کارکونکي والری بلکوم سره د سوداګری زیړی کیلري او د قرغیزستان موقت حکومت د ماناس هوایي د ګټه د تیلو د قرارداد په شمول په اداري فساد کې د کسانو د احتمالي لاسدردولو په اړه تحقیقات کوي دا د دې سات مهم کورنیو نړۍ خبرونه اوس بس پورتي اقتصادي خبرونه له زبیر جمن نوورو
تا پرونه وای افغانستان ته د سرو زرو واردات ډیر شوې دي چې ډیره برخه په قاچاقي توګه راوړل کیږي افغانستان رسپانې راپور ورکړي چې هر کال افغانستان ته 2.5 ټن سرو زر واردېږي او پروسه کال له دومره سرو زرو نه یوازې 10 کیلوګرامه په قانوني توګه وارد شوي چې دولت پرې مالیه اخیسته و افغانستان د مالیه وزارت ویلي چې هڅه کیږي څو د مالیه اخیستلو بهیر په سمه توګه ترسره شي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې په بهرنیو اسارو د معاملو په جرم 15 تنه جریمه مکرل د افغانستان د کورونو چارو وزارت په وی اعلامی کې ویلي دي چې دغه 15 تن سوداګر یو لوکاویا زر افغانۍ جریمه شوې دي د افغانستان بانک ویلي چې په هیواد کې دننه په بهرنیو اسارو راکورکه غیر قانوني ده خو ویل کیږي چې د افغانستان په اکثر سیمو کې د کورونو موټرو په ګډون اکثره معاملې په ډالرو کېږي د همڅو سپورتي خبرونه په کابل کې د سور داتمه یاد مجاهدینو د بری په مناسبت د فوټبال سیالي پایته ورسیدې او د کابل بانک لوبډلې پکې لومړی مقام ترلاسه کړ بختر خبری ایجنټ راپور ورکړي چې دغه سیالي د روان کال د حمل په 22مه پیل شوې او 12 ټیمونو پکې برخه اخیستې و په دې سیالیو کې د ملي اردو ټیم دویم مقام ترلاسه کړ او د یو بل خبر لمخې د کابل په لویدیس کې یو جمنازیوم نن پرانستل شو د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویان مجیب الرحمن رحماني ازادي رادیو ته وویل چې په دغه جمنازیوم د اولمپیک کمیټې لخوا 15 لک ډالر لګول شوی دی هغه وویل چې ټاکل شوی په دغه جمنازیوم کې د والیبال باسکټبال جمناستیک او ځینو نورو لوبو وسایل هم برابر شي
ازادي رادیو څخه خبري مجلې ته واګي قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو افغان ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې کتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لست به نن ناوخته خپور کړي.
د نومانی دوره پوره شوه. هغه کار چې موږ نن کوو د ورځې تر پایه پورې موږ به لومړنی لست نشر کړو.
د برتانیا د بهرنیو چارو نوی صدر اعظم ژمنه کړې ده چې افغانستان به د دې هیواد د نوي حکومت په لومړیتوبونو کې وي. کابل ښاروال له ولسی جرګې غوښتنه کړې چې په ښار کې د ځمکو د غیر قانوني غصب په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي او د امریکا حکومت پر دې خبره غور کوي چې د پاکستانی طالبانو ډله د نړۍ د تروریستي ډلو په فهرست کې شامله کړي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال واشنگټن ته په سفر بوخت دی نن په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال براک اوباما سره وګوري. افغان دولت هیله من دی چې دا سفر به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي، بلکې په افغانستان او سیمه کې پر امنیت او اقتصادي ودې به هم مثبت اغیز وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر نن له واشنگټنه د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سفر د وروستي حال په اړه په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې تفصیل یې له کابل د حمید مومند په راپور کې وړاندې کیږي.
د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول له وسلوالو مخالفینو سره پخلاین او د ولسی جرګې را روان انتخابات هغه مهم مسایل دي چې افغان ولسمشر به له خپل امریکایي سیال سره په لیدنه کې مطرح کړي. ولسمشر کرزی چې د کابینې یو شمېر مهم غړي ورسره ملګری دي، د یکشنبه په ورځ واشنگټن ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. د ولسمشر حامد کرزی وایند وحید عمر دا سفر په تیرو اتو کلونو کې زیات مهم وباله او ویل چې دا به په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی عمر چې د چار به پر سحر له واشنگټن نه دی ویډیو خبرې غونډه له لارې غږیده وویل
امیدوار هستیم که ایدیدار هم باعث ازی شوه که
ایالات دوی موږ هیله من یو چې د لیدنه به د سبب شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه نورې ژمنې هم وکړي او په جواب کې د افغانستان دولت به هم د حکومتداري او د فساد پر ضد د جدي مبارزه په برخه کې خپل ژمنې وکړي. د دې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو او سمبالولو د مخالفینو سره د پخلاینې او د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر واشنگټن ته دا سفر رساله هغې کړه چې وسوس د لفظي شخړو یوې سپې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه یو لړ پوښتنې پیدا کړې. د وحید عمر په وینا افغان ولسمشر تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره لیدلې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سربیره په افغانستان کې د سولې په هڅو خبرې شوې او د دغو هڅو پراخ ملاتړ شوی. کتونکو بیا دا سفر په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې له یو څه ستونزو سره مخ شوې د سیاسي پلوه مهم بولي. افغان کتونکو او د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی د سفر پایلو ته د افغان مشرانو خوشبینی بې ځایه نه بولي او وایي چې امریکا او افغانستان د همکارۍ پرته بله لار نه لري.
زه فکر کوم چې اساساً دا سفر د سیاسي لحاظه د اهمیت وړ د دلو پاره ده چې یو ستراتیژیک سفر ورته ویلی شو. هغه په دې مانا چې د کابل او واشنگټن په اړیکو په ارتباط څه ستونزې رامنځته شوې په خصوص د اوباما له راتګ نه وروسته. فکر کېږي چې دغه سفر به دغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي. د افغان دولت حق لري چې د سفر پخ نظر وګوري او همدارنګه امریکایانم باید دته پخ نظر وګوري. دلیل یې دا ده چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې ستراتیژیکي ګټې اوس لري. امریکایي قوتونه دلته وجود لري او په هیڅ وجه نشي کولی چې د لوبې نه ځان وباسي. هغه لوبه چې خپله پیل کړې ده.
د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو په تیر سبا باندې یو کال کې چې په امریکا کې د باراک اوباما اداره جوړه شوې زیاتې لوړې چورې تجربه کړې چې اساسي علت هم د حامد کرزي په وړاندې د اوباما د ادارې سخت چلند خودل کېږي. که څه هم واشنگټن ته د حامد کرزي له دې سفر سره په دغه دریس کې د بدلون په اړه زیاتې هیلې تړل شوې، خو دا چې دا هیلې څومره پر ځای دي دا به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پایلې روښانه کړي.
ویل کېږي چې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره د ښاغلي کرزي په کتنه کې د بحثونو یوه مهمه موضوع به له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره د افغان حکومت د سولې طرحه وي. د افغانستان مدني ټولنو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د کابل او واشنگټن له چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې په هر راز شرایطو کې د عامو افغانانو ګټې په پام کې ونیسي. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې خبرې په داسې شرایطو کې باید وشي چې د افغان دولت د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې تر شعاع لاندې رانولي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال مجاهد جواد په راپور کې واوري.
د په داسې حال کې چې د افغان دولت له لړدوه پلاوی دا مهال په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسلو باندې خبرې کوي، په افغانستان کې د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو خبرو اترو کې باید له پوره جدیت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. د مدني ټولنو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشران وایي چې دا سمه ده چې افغانستان دا مهال تر هر څه وړاندې سولې او ثبات ته اړتیا لري، خو له مخالفینو سره د سولې خبرې اترې باید په داسې شرایطو کې ترسره شي چې د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو حقوق تر پښو لاندې نشي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي فرید حمیدی له آزادی رادیو سره په خپلو خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
مذاکره ښه خبره ده او د سولې تامین د مذاکرې د لارې نه ښه خبره ده، خو دغه مذاکره زموږ غوښتنه ده چې افغانستان دولت باید خپل موازی باندې تاکید وکړي. اساسي قانون یو لاسته راوړنه ده، انتخابات په افغانستان کې، آزاد مطبوعات په افغانستان کې، ملي مشارکت او د ښځو مشارکت په سیاسي، مدني، اقتصادي، فرهنګي چارو کې.
وروسته له هغې چې افغان دولت د نړیوالو په ملاتړ په افغانستان کې له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو مسله راپورته کړه، نو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو له مشرانو څخه وغوښتل چې د سولې خبرې اترې دې په دې ډول پرمخ ولاړې شي چې په تیرو اتو کلونو کې په فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د ښځو لاسته راوړنې تر شعاع لاندې رانوړي. په دې اړه د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې فتانی ګیلانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
غواړي چې هر څومره ډېر کېږي په افغانستان کې سوله راشي او داسې یو سوله وي چې امنیت پکې راشي او د ښځو ژوند پکې معلوم وي. موږ امید کوو چې واشنگتن په خپل مذاکراتو کې صادق وي او د ټولو نه مهم مسله دا ده چې رئیس جمهور کرزی باید صادقانه رفتار د جنگ پر خلاف یمون، د جنگ نه هیچن نه حل کیږي نه جوړیږي، په ځای د دې نه چې زمون خلک نور بدبخت وشي مخصوصا ښځې.
افغانان وایي دوی ته دا مهال امنیت او ثبات تر هر څه ډیر اهمیت لري او هیله څرګندوي چې افغان لوړ رتبه پلاوی والو واشنگتن څخه د بیرته ستنېدو پر مهال خپلو خلکو ته خزيري لزانه سره ولري او نړیواله ټولنه به په دې قانع شي چې باید له مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې د خبرو په ټینګ ملاتړ او مرسته وکړي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ناوخته د ولسی جرګې د کاندیدانو مقدماتي لیست خپور کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې لیست کې سلګونو کسانو ځانونه د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندید کړي دي. دوی همداراز وایي چې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په پرتله پر روانو انتخاباتو کې د ښځو ونډه به زیاته وي. په دې اړه پام وکړئ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالې زکی غیاسي مرکې ته.
خغلی برکزای کده د کاندیدان د ورستی لیست په اړه باندې معلومات راکړي چې څه وخت بخپور شي.
زه باید وایم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چې د سمبلې د میاشتې په وشتم تاریخ ترسره کیږي، یو ډېر مهمه پروسه سره ورسول چې هغه د نوماندي دوره وا، یعنی هغه کاندیدان چې د شرایط وړ واز موږ مرکزونو ته مراجعه کړې و په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې، او دا د نوماندي دوره پوره شوه. البته هغه کار چې موږ نن کوو د ورځې تر پایه پورې هغه د لومړني لیست نه شر دی. موږ بل لومړني لیست نه شر او دغه نه وروسته د وی هفته لپاره موږ به د اعتراضاتو او شکایتو دوره ولرو چې هغه کسان په دې لیست کې دي د غوی په اړه باندې تشریح کوم شکایت موجود وي، نو رای ورکوونکي او د افغانستان خلک کولای شي د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او د شکایت کمیسیون کې خپل اعتراضات درج کړي، او دغه نه وروسته به دغه اعتراضات او شکایت وڅېړل شي، او موږ به د سرطان په اول تاریخ باندې به اخرنی لیست د کاندیدانو اعلان کړو، او اخرنی لیست هغه کسان دي چې د رای په پاڼه کې بد دي نومونه راځي.
بل خغله برکزای اوس مهال څونه کسان خپل نومونه
موږ پروسه لا اوسه تکمیل سوې نه ده، لپاره چې هغه کسانو چې ځانونه کاندید کړي وو ځینې کسانو مکمل اسناد موږ ته وړاندې کړي نه دي، او هغه د لیست نه لیرې شوي دي، او زموږ کار ادامه لري. د دې ورځې تر پایه پورې به دا دقیق شمېره معلوم شي، او سبا به په څرګند ډول مشخص به ټولو رسنیو ته اعلان شي څومره کاندیدان به ولري.
د څه ویل شي چې په دې لیست کې د تیرو انتخاباتو په پرتله د ښځو حضور څنګه دی؟
د ښځو حضور ډېر ډېر شوی دی، او له نیکه مرغه باید ووایم چې په ټولو افغانستان کې موږ کافي ښځینه کاندیدان لرو چې جرګې لپاره ځانونه کاندید کړي دي. ټول ولایتونو کې کافی اندازه باندې کاندیدان لرو، یعنی مثلا کپی ولایت کې یو سیټ لرو د شوزو لپاره، د هغه لپاره اډاقل دوه درې کسان ځانونه کاندید کړي دي. کمترین تعداد شری او زیاترین تعداد شری هغه په کابل کې دي، او نور غټ ولایتونو کې لکه مزار شریف، هرات، ننګرهار او دی ولایتونو کې د کاندیدانو تعداد زیات دی، مګر په ټول ولایتونو کې موږ په کافی اندازه باندې هم شیزینه هم نارینه کاندیدان لرو.
د سیست شکایتونه موجود دي چې خلک له عامه په هوینه ډیر په هوینه لري په دغه باندې ستاسو پروګرامونه چې د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې
موږ یو پراخ پروګرام لرو د عامه پوهاوي لپاره چې مخامخ خبرې دي د خلکو سره چې هغه به د مدني ټولنې د فاتر سره سي همدارنګ بیل بوردونه دي تلویزیونی او رادیوي پیغامونه دي او همدارنګ د مخاورو سره د سپینجرو سره د قومي مشرانو او همدارنګ د دین د علماو سره غونډې دي د شوزو لپاره جلا غونډې لرو په ټول ولایتونو کې به دا موږ پراخ د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره سي او د انتخاباته پورې موږ کافي وخت لرو خلکو ته د دې انتخاباتو د اهمیت او همدارنګه طرز العمل ورته ښکاره کړو چې په کوم ترتیب باندې دوی کولای شي چې رای ورکړي خصوصا د هغه کسانو لپاره چې لومړی ځل د رای ورکوي د هغوی لپاره ډېر مهم دی چې دوی پوه شي چې په څه ډول باندې دوی کولای شي رای ورکړي او همدارنګه زموږ په څنګ کې ډېر پراخ پروګرامونه د بنګالي ټولنې لخوا د ځینو بنګالي انجوګانو او داخلي انجوګانو لخوا ترسره کیږي چې تېره هفته کې موږ یو جلسه درلودله او د عامه پوهاوي په هکله باندې مختلف قانون دي چې په دې مسله باندې کار کوي اکثریت زموږ سره غږی هم لري او ان شاء الله موږ مطمئنه یو چې د دې پراخ عامه پوهاوي د پروګرامونو سره سم به انتخابات په ښه توګه په افغانستان کې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزی وویل چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د مقدماتي لیست د خپرولو په اړه خبرې کولې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې افغانستان به د نوي ائتلافي حکومت د لومړیتوبونو په سر کې وي. ویلیام هاګ دا څرګندونه نن د ملي امنیت د شورا له غونډې مخکې له یو برتانوي ټلویزیون سره په خبرو کې وکړي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان او پاکستان پر حالاتو سربیره برتانیا ته د تروریستي ګواښونو په اړه هم خبري وشي. د ډیوډ کامرون په مشرۍ نوی ائتلافي حکومت وروسته تر دې جوړ شو چې د پخواني صدر اعظم ګوردن براون په مشرۍ کارګر ګوند په تیرو انتخاباتو کې په پارلمان کې د اکثریت ساتلو لپاره د لازمو رایو په اخیستو بریالی نه شو. نوی ائتلافي حکومت د محافظه کار او د سوسیال ډیموکرات ګوند ترمنځ چې مشرۍ نیک کلیک کوي د ائتلاف په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر نن وویل چې افغانستان به د بهرني سیاست تر ټولو مهم لومړیتوب وي. ویلیام هاګ د نوی ائتلافي حکومت د ملي امنیت د لومړنۍ غونډې له جوړېدو مخکې سکای نیوز تلویزیون ته وویل دا به زما د کار تر ټولو مهم لومړیتوب وي چې دا ډاډ حاصل کړو چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت زموږ په کنټرول کې دی او دا کار له موږ څخه ډېر وخت، انرژي او هڅو غوښتنه کوي. خاغلی هاګ زیاته کړه موږ دلته په دې اړه یوه موده سیاسي ناندرې درلودې خو اصلي جګړه هلته روانه ده. ویلیام هاګ وروسته تر دې د نوي صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو چې پرون محافظه کار او لیبرال ډیموکرات ګوندونو ائتلافي حکومت جوړ کړ. برېټانیا په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا لزر سرتیری لري چې په جنوبي ولایت هلمند کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي ځای پر ځای دي. له 2001 کال راهیسې چې برېټانیا افغانستان ته ځواکونه لیږلي تر اوسه پورې 215 سرتیری وژل شوي دي. د نوی صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته دا د کامرون لومړنی اقدام دی چې په هیواد کې له خطرونو سره د مقابلې لپاره د ملي امنیت شورا راغواړي تر څو د بهرنیو کورنیو دفاعي چارو، انرژي او د نړیوالو پراختیایي مرستو د وزارتونو کارونه هماهنګ کړي. په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پر کامرون سربیره د هغه مرستیال د ډیموکرات ګوند مشر نیک کلیک او نور وزیران هم برخه اخلي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وویل د ملي امنیت شورا به په افغانستان او پاکستان کې د حالاتو په اړه خبرې وکړي او بریتانیا ته به د تروریستي ګواښ مسله وڅېړي. په بریتانیا کې نوی ائتلافي حکومت وروسته له هغه جوړیږي چې پخواني صدر اعظم ګوردن براون او د کارګر ګوند مشر په تیرو پارلماني انتخاباتو کې له ماتې وروسته استعفا وکړه. کارګر ګوند چې له 14 کلونو راهیسې د بریتانیا په پارلمان کې اکثریت درلود په وروستیو انتخاباتو کې د دوهم ځای په ګټلو سره دغه اکثریت له لاسه ورکړ.
د همدې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې باوري چې د امریکا حکومت ویلي امکان لري د پاکستانی طالبانو ډله د نړۍ د تروریستي تنظیمونو په ډله کې حساب کړي او دغه تنظیم د غړو پر تګ راتګ او مالی چارو بندیزونه ولګوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کابل خروال نن له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې په خار کې د غیر قانوني جګپړو ودانیو او د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. ولسی جرګې کابل خروال نن خپل غونډې ته ورغوښتي وو څو د خروالۍ د نویو پلانونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي. د دې موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سیند په راپور کې.
کابل خروال له ولسی جرګې وغوښتل چې د خار د بیرغاونې او پراختی پلانونو په پلي کولو کې له خاروالۍ سره مرستې وکړي. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې خپلې عمومي غونډې ته وربللی و، ترڅو په ښار کې د بې پلانه لوړ پوړو ودانیو د مخنیوي، د ترافیکو د بې سارې ګڼه ګوڼې، د ښار د ناپاکۍ او د لارو او سړکونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. کابل خاروال ومنله چې د دولتي پارکونو او ځمکو غاصبان او همدارنګه د زور خاوندان نه پرېږدي چې د ښاروالۍ پلانونه د ښار په نښه شوو سیمو کې پلي شي. خاروال له ولسي جرګې هیله وکړه چې د ښاري پلانونو په پلي کولو کې له ده سره مرستې وکړي. ده وویل
هر روز موارد متعددی وجود داره،
هر ورځ ګنش بین موارد پیښیږي چې د ښار په هر سیمه کې وسلوال پر دولتي ځمکو برید کوي. همدا اوس له 30,000 څخه زیات داسې خلک شته چې د نمرو مستحق دي خو ځمکې نه دي ورکول سوي.
په غونډه کې پر کابل ښاروالۍ یو لړ انتقادونه هم وشول چې په کابو نهه کلونو کې نه ده توانېدلې چې د ښار یو شمېر لارې او سړکونه ورغوي، ښار پاک کړي او کراچیو او د سړک پر سر ولاړو غرفو ته مناسب ځایونه وټاکي. خو کابل ښاروال وویل چې د ښار د پاکولو او لارو او سړکونو کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او د دې لپاره یې له خصوصي کمپنیو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي او د ستونزو هلته به عملي هڅې پیل شي. د ولسي جرګې غړو سره له دې چې په ښاروالۍ کې اداري فساد ته هم ګوته ونیوله، خو د ښاروالۍ وروستۍ هلې ځلې وستایلې. د جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې په پای کې کابل ښاروالۍ سره د مرستو ژمنه وکړه. ده وویل
هدف اساسی از جلسه امروز ما ای بود که چطور بتانیم
زموږ د نننۍ غونډې اساسي هدف دا و چې د ښار او خلکو د ستونزو د لرې کولو په چارو بحث وکړو. هیله ده په دې لاره کې نور ګامونه هم پورته سي. په دې برخه کې به ولسي جرګه د ښاروالۍ پر ملاتړ وکړي.
سره له دې چې کابل ښاروالۍ د ښار د پراختیا او رغولو په هکله څرګندونې کوي، خو خلک وایي چې په ښار کې د نفوسو او موټرو زیاتوالی او د ځمکو غاصبانو له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله کارپوهان وایي چې له ښاروالۍ سره باید د دولت عدلي، قضایي او امنیتي ارګانونه زیاته مرسته وکړي، ترڅو وکړی شي خپل پلانونه په ټاکلي وخت او ټاکلو ځایونو کې په ښه توګه پلي کړي.
په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره کتنه وکړي. افغان ولسمشر د یو څلور ورځني سفر په مخه واشنگټن ته تللی او له امریکایي مقاماتو سره د کتنې په لړ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره وکتل. دا زموږ د نن ورځې ټاپ موضوع په دې اړه چې ولسمشر حامد کرزی، البته لکه څنګه چې تاسو ته واضح ده، په څو شیبو کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره ګوري. د دوی د کتنو تفصیل به د ازادي راډیو د سبا سهار په خبرونو کې واوري، خو اوس د خبرونې وروستی راپور. د امریکا حکومت وایي امکان لري چې پاکستانی طالبان د یو تروریست تنظیم یا ډلې په توګه وګڼي او د دې تنظیم د غړو پر تګ راتګ او مالي چارو بندیزونه ولګوي. امریکایي مقامات په دې باور دي چې پاکستانی طالبان په نیویارک کې د چاودنې په وروستۍ ناکامې هڅې کې لاس لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی د سه شنبې په ورځ وویل واشنگټن په نیویارک کې د چاودنې له ناکامې هڅې په خوا هم په دې غور کاوه چې تحریک طالبان پاکستان یو بهرنی تروریست تنظیم وګڼي، خو له دغې ناکامې هڅې وروسته یې په دې اړه خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
موږ په دې کار کوو چې پاکستانی طالبان یو بهرنی تروریست سازمان وګڼل شي، او څنګه چې تاسو یې شاید تصور ولرئ د یو تنظیم په اړه دغسې پرېکړه له یوې با اعتباره نړیوالې پروسې وروسته او د دغه تنظیم ځانګړتیاو ته په کتنه کېږي. خو موږ د نیویارک د ټایم سکوئر واقعې ته په کتنه په دې موضوع غور کوو او کېدای شي له تحقیقاتو داسې معلومات ترلاسه شي چې مسأله نور هم روښانه کړي.
information that might give us greater clarity.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کراولی زیاته کړه چې د پاکستانی طالبانو په اړه اقدامات د کانګرس د غړو له هغې غوښتنې سره کوم ارتباط نه لري چې د سه شنبې په ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې پاکستانی طالبان د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. کراولی وویل چې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د یو تنظیم شاملول یا ترې ویستل وخت غواړي او په دې اړه ټینګ تدابیر او اجراءات پلي کیږي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستانی طالبانو فیصل شهزاد چې په نیویارک کې د چاودنې په ناکامې هڅې تورن دی مالی مرسته کړې او دی روزلی دی. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو د نیویارک ښار په یوې ګڼې سیمه کې وموندل شو او د چاودنې هڅه شنډه کړای شوه. له دې وروسته فیصل شهزاد چې پاکستانی الاصله امریکایی دی دوبۍ ته په لاره د نیویارک په هوایي ډګر کې ونیول شو. د له دغې پیښې مخکې 15 میاشتې په پاکستان کې تیرې کړې وې او دا یې هم ویلي دي چې د بمونو د جوړولو چل یې په وزیرستان کې زده کړی.
لدی راپور سره د دې خبرونه پای ته رسیدلی او قدر منوریدونکو د دې د مزدیګر شپږ نیمه بجې شوې د ازادي راډیو بل خبري مجله چې زرغونه منګل